بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص سره ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د 3 میاشتې 9 نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 14 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر 20 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو چې د ایران کونسلر او د افغانستان د ننګرهار د والی ترمنځ د کتنې په حق لده. له دې وروسته هم بیا درته کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر د سفر په حق لای و سیاسي تفسیر وړاندې کوو. له دې وروسته هم ما بیا د وحدت اونې په ارتباط د پروګرام دریمه برخه اوردل شي، او په پای کې هم د سلامتیا مجله تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړي. د مهال خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی رئیسی وایي چې لا ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې د ایران لا اصلي سیاستونو دي. جنرال باقری د روسیې لا سالیانکا بندر کتنه وکړه. پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کابل ته رسیدلی دی، او د طالبانو مشر د امریکا د هوایی حمله لا ویرې نخکره کیږي. د خبرونو تفصیل ته پام وکړئ. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی وایي چې لا ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې د ایران لا اصلي سیاستونو دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د خبرې په کولو سره چې افرادی هیوادونه د سیمې د خلکو خیر غواړي نه دي ټینګار وکړ. لا ګاونډیانو سره اړیکې لومړیتوب لري، او اجازه به ورنه کړو چې افغانستان لا ګاونډیانو سره د اسلامي ایران ارتباط خراب کړي. د ایران پریس لا راپورټ سره سم خاغلی رئیسی نن په اسلامي شورا کې د ختیز او لویدیز آذربایجان ولایتونو لا استازو را پکتنه کې ویل، خو ګاونډیتوب، اقتصادي او تجارتی ارتباط او سرحدي بازارونو فعالیدات د اسلامي ایران لا پروګرامونو او سیاستونو دي. د اسلامي ایران ولسمشر زیاته کړه، لا ګاونډیانو سره د شانو تجارت د سیمې لا هیوادونو سره د ارتباط او اقتصاد لا پراختیا سره مرسته کولای شي. همدارز خاغلی ابراهیم رئیسی بیا ویلی چې د ایران ستراتیجی په اسلامی نړۍ کې وحدت دی. هغه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړو د ورځو او د وحدت دونه په مناسبت د مبارکی په ویلو سره ویلی چې د ایران ستراتیجی په اسلامي نړۍ کې وحدت او د غلیم ستراتیجی د درز رامسته کول دي. د ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی همداراز ویلی چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د اهل بیت په اسلامي دنیا او بشری ټولنه کې د وحدت رمز دی. رئیسی د غرض ویل هر هغه څوک چې په پوهیدلې ډول یا په ناپوهې سره د وحدت پر ضد کوم اقدام ترسره کړي نو د دښمن خدمت یې کړی دی. ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې باید ټول کوشش وکړو د ایران د بیلابیلو قومونو او مذهبونو د مسلمانانو ملت او د مسلمان ملت د وګړو ترمنځ وحدت وساتل شي، ویل چې دغه موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره تاکتیک نه بلکې یو ستراتیجی ده. جنرال باقری د روسیې له سالیانکا بندر کتنه وکړه. زمون خبریال راپورټ راکوي د ایران د وسلوال ځواک لوی درستی جنرال باقری نن د روسیې د سالیانکا بندر له امکاناتو او بیخ بینیو کتنه وکړه. جنرال باقری د روسیې لالوړوتبا دفاعي چارواکو سره له خبرو اترو او سلاو مشورو وروسته د روسیې سالیانکا بندر ته ولاړ او د کیسپین سمندرګي له لارې د شیانو د صادراتو او وارداتو له بهیر سره آشنا شو. ایران اسلامي جمهوریت د سالیانکا بندر د 3.5% مالکیت لري او ټاکل شوی ده له دې وروسته د ستراتیژیک بندر د ایران او روسیې ترمنځ له سمندري لارې په تجارتي او سوداګری راکړو ورکو کې فعال رول ولوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کابل ته ورغلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په یو سفر کې د افغانستان پلازمینه کابل ته ورغله. هغه څه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هرکلی کړی دی. ویل کېږي چې نوموړی به له طالب چارواکو سره په بیلابیلو موضوعګانو خبرې اترې وکړي. دا د طالبانو له واکمنیدو وروسته کابل ته د پاکستان د دوهم لوړپوړي پلاوی سفر دی. تر دې مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیاض حمید د طالبانو د سرپرست حکومت او چارواکو له اعلان څخه مخکې کابل ته ورغلی و. پاکستانی چارواکو د قریشی د سفر په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ایران کونسلر او د ننګرهار ولی کتنه کړي ده. عزیزانو په دې حق لا نور تفصیل زموږ د خبریال آصف شنواری په دغه رالیګلی راپورټ کې.
په جلال آباد کې د ایران سر کونسل د ننګرهار له والی سره ګډه ناسته ترسره کړه. په ننګرهار کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل مجید صادقي دولت آبادی د ننګرهار له والی مولوي محمد داود مزمل سره په ګډه ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، علمی، روغتیایي او نورو برخو کې د همکارۍ او د پراختیا او ټینګېدا غوښتنه وکړه. ننګرهار والی په جلال آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل ته ډاډ ورکړ چې د کونسلګرۍ او د کارکوونکو امنیت خوندي دي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. په جلال آباد کې د ایران کونسل د ننګرهار له والی مننه وکړه چې دوی ته کاري زمینه برابره کړې ده. په ننګرهار کې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل، دا لومړی ځل دی چې په جلال آباد کې د ایران کونسل او ننګرهار والی ترمنځ ګډه ناسته ترسره کیږي. په ننګرهار کې دا مهال د ایران د اسلامي جمهوریت، پاکستان او هندوستان سیاسي نمایندګي موجود دي، خو د هندوستان سیاسي نمایندګي د طالبانو وخت له رسېدو سره سم تړل شوی او تر دا مهاله پکې فعالیت نه ترسره کیږي. محمد آصف شنوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونه تا دوام ورکو. د طالبانو مشر د امریکا د هوایي حمله لاویره نخکرا کیږي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د مړینې په اړه د امریکا د یو شمیر رسندیو په ادعا پسې د غړلې و لوړپوړي غړي انس حقانی ویلي چې هغه د افغانستان د نن دی، خو د امریکا د هوایي حمله لاویره نخکرا کیږي. د صدای افغان خبری آژانس له راپور سره سم خاغلی انس حقانی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ دی، د روسیې اسپرتنیک خبری آژانس سره په مرکې کې د طالبانو د مشر د ژوند دیوالي په اړه ډاډ ورکړی دی. هغه ویلي چې لس ورځې مخکې مو له ملا هبت الله سره لیدلی دي. لبل خو ایرنا خبری آژانس وای چې د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی ویلی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد استفاده ونه شي. هغه په ماسکو کانفرنس کې ویلی وو چې طالبان خپل ژمنو ته پایبند دي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان حالت د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د روسی خارجه وزیر سرگئی لاوروف د ماسکو په غونډه کې په طالبانو هغه کړو چې هڅه وکړي افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو لپاره د یوې اډې په توګه استعمال نشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف اول مورځ هم ویلي وو چې د ماسکو په غونډه کې ګډونوال ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د سیاسي او پوځي حالاتو د پراخ بنسټ حکومت جوړیدا او په دغه هیواد کې د انساني کړکېچ د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو په حق لا بحث او غور وکړي. ماسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري عبدالسلام حنفي کوي کوم چې د دغې ډلې مهمه څیره ګڼل کیږي. طالبانو د خزو چارو وزارت د بیا فعالیدو ژمنه وکړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد الحنفي وایي چې دا ادعا ناسمه ده چې طالبانو د خزو چارو وزارت لغوه کړی دی. موړی په یوه تازه وینا کې ویلي چې د خزو وزارت جوړېدو لپاره پر یوه منظم چوکاټ کار کوي او د سیمبولیک وزارت پر ځای د خزو لپاره د کاري حرفي زده کړو زمینه برابروي او د هغوی حقوق تامینوي. طالبانو پر کابل لا واکمنیدو سره د خزو چارو وزارت لوحه بدله او دغه وزارت ودانۍ د خپل امر بالمعروف نوی جوړه کړې ده وزارت ته وروسپرله. دا کار له سختو غبرګونو سره مخامخ شو او اعتراض کوونکو د خزو چارو وزارت د لغوه کېدو په معنا وګاڼه. د طالبانو وایندوی زبیل الله مجاهد هغه مهال وویل چې ښځو ته به دوی یوه ځانګړي فعاله اداره د معینیت یا لوی ریاست په چوکاټ کې جوړوي. د طالبانو د امر معروف د وزیر تازه څرګندونې باختر حکومتي خبري آژانس خبرې کړې دي. د دوی نورو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امر معروف وزیر نه در روښانه کړي چې د ښځو وزارت د جوړولو پریکړه د طالبانو کوم ادرس کړي ده. د ښځینه حقوقو فعالانو هم چې طالبانو تقریبا ټول په کور کې کړي او اکثره لاویرې پټې ګرځي د طالبانو تازه اعلان شوي پریکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. جلالی وایي چې ګاونډیان د طالب واکمنۍ په دوام باندې باور نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر علي احمد جلالی ویلي چې د افغانستان ګاونډیان د طالبانو د حکومت په دوام باندې باور نه لري. هغه د افغانستان او تاجکستان پر ګډې پولې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ورستیو پوځي مانورو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. جلالی په دې مرکې کې اوزل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوال رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ملي رواله ځان ته پیدا کړي. د پوینا طالبانو د ټاکنو له لارې واکته نه رسیدلی ځکه چې نړۍ ورته د یو مشروع حکومت په سترګه هم نه ګوري. جلالی طالبانو ته د راوالی پیدا کولو لپاره د ټول ګډون نظام جوړول ضروری بنلی خو ویلی چې تر هغه دوی د داسې نظام په جوړولو نه توانېږي چې له جنگي تفکر څخه لاس واخلي او خپل ذهنیت په جدي توګه بدل کړي. د افغانستان د غور ولایت خلک خپل بچیان خرڅوي. شفقنه خبري آژانس وایي چې د افغانستان په غور ولایت کې د بچیانو خرڅول د خلکو د اندېښنې سبب ګرځېدلی دي. د افغانستان په غور ولایت کې د بېوزلۍ زیاتی دا ډېرې کورنۍ لا زیاتو مشکلات او ستونزو سره مخامخ کړي دي او اکثره کورنۍ د مجبورې او د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان په پیسو خرڅوي. د افغانستان د خلکو اقتصادي او معیشتي حالت ورځ تر بلې لا کړکې سره مخامخ کیږي او بېوزلۍ نور هم زیاتیږي. د افغانستان ډېرې کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د یو وخت د ډوډۍ د برابرولو توان نه لري او د ژمي د موسم پر رنګ دي کې دوه سره دغه مشکل څو برابره زیات شوی دی. اور د افغانستان هغه ولایت چې ډېر خلک یې له بېوزلۍ سره مخامخ دي او میندې او پلاران په پیسو باندې د خپلو بچیانو خرڅولو ته مجبوره شوي دي. کله چې طالبانو کابل ونیو نو د افغانستان زنو میندو او پلارانو د کابل په هوایي ډګر کې خپل کوچني ماشومان د امریکا پوځیانو ته وسپرل چې شاید د دوی بچیان په بل کوم ځای کې خ برخلیک ولري. بر خبر ده چې د طالبانو واک ته پر رسیدا سره د کابل د ټولو مهمه یتیم خانه حالت هم کرکجن شوې ده. او د دې محل خبرونه لا پاملرنې مې وې دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر سفر دا زمونږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی سفر په لوړه حکومتي سویه د طالبانو ډلې لا حکومت د اسلام آباد د ملاتړونو دوام خودنه کوي. د اگست په 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو لا ولکې راهیسه د پاکستان اوسنی او پخوانی چارواکو په دوامداره توګه کابل ته سفرونه کړی دي. د پاکستان خدای بخلی لومړی وزیر میرمن بنظیر بټو اعتراف کړیو چې طالبانو ډله د دغه هیواد امریکا اماراتو او عربستان په ملګرتیا رامسته شوې ده او اوس هم د دغو هیوادونو په ملاتړ سره خپل پروګرامونه پر مخ بیایي. خو د طالبانو په اړه د امریکا او پاکستان اختلاف دا دی چې د پاکستان ISI د طالبانو ډلې اختیار لري او د دغې ډلې مشران د پاکستان په حکم عمل کوي. په همدې دلیل امریکا هم په افغانستان کې له خپلو سیاستونو سره د طالبانو او پاکستان د ملګری کولو لپاره په دواړو لورو د دباو د مالولو ستراتیجی پر مخ نیولې ده. په واشنگتن کې په ویلسن مرکز کې د سیاسي چارو کارپیژان دی مایکل کولمن په دې باره کې وایي چې پاکستان نه یوازې د طالبانو مشرانو ته امن پنازه ورکړي بلکې د هغو لا کورنۍ حمله تړ کړي او اوس لا طالبانو د دباو او کار اوزار په توګه استفاده کوي. حقیقت دا دی چې پاکستان افغانستان ته د خپل ایټمی سیال هندوستان پر وړاندې د خپلې ژورې ستراتیژۍ په توګه ویني. په دې سربیره پاکستان او افغانستان د ډیورنټ کرخې په اړه جدي اختلاف لري او حتی طالبانو هم د خپل واک په تیر پړاو کې د نړیوالې پولې په توګه هغه پر رسمیت نه پیژندلې، ځکه چې د ډیورنډ موضوع ملی مسله ده او پاکستان اندیښمن دی چې په افغانستان کې د ملی حکومت په ځای پر ځای کېدا سره د ډیورنډ موضوع تعقیب کړي. په همدې دلیل پاکستان تل په کابل کې د اسلام آباد تر حکم لاندې او تابع حکومت د ځای پر ځای کېدا وختونه کوي. په هر حال افغانستان ته د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی سفر په داسې حال کې دی چې د طالبانو ډله چې د اسلام آباد پر اړخیز ملاتړونو یو ځل بیا په افغانستان ولکا پیدا کړی ده، نه یوازې د نړیوالو لخوا پر رسمیت نه ده پیژندل شوی بلکې د خپل حاکمیت د دوام لپاره مالی او اقتصادي مرستو ته اړمنه ده، ځکه چې امریکا د افغانستان د حسابونو په کنګل کولو او د طالبانو ډلې پر رسمیت نه پیژندلو سره همغه راز په پاکستان او د غډلې د دباو د اړم په توګه استفاده کوي. په همدې دلیل کابل ته د پاکستانی چارواکو سفرونه د طالبانو ډلې د مشکلاتو غوټه نشي خلاصولې، ځکه چې د غډلې تر اوسه نه یوازې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د میرمنو د حقوقو د تامینولو په لړ کې کوم اقدام نه دی کړی بلکې د هغو د امنیت په تامینولو کې هم بې وسه ده. دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگاهرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزې تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلیویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیویي او ټیلیویژني خپرونې خپرایي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. ایزانو لگا سنگا چی تاستا پتا دا وحدت اونه دا او دا وحدت پا اونه که مونگا بیلا بیلا پروگرامونا ترتیب کلی دی او پا دی حق لا تاسو سرا پا بیلا بیلا پروگرامونو که خبره هم کو. خداوند متعال پا قرآن کریم که فرمائی چه واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو، یعنی پا خپلو که تفرقه ما چای. نو دا وحدت انہیں پر ارتباط پروگرام ہم تاستا رن کی
وحدت انہیں
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د وحدت اونۍ په مناسبت ځانګړي مطلبونه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه نننۍ مطلب کې په الهي دینونو کې د اسلام د پیغمبر موقعیت څېړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو د مسلمانو پوهانو یو ډیر مهم استدلال او د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لوړ مقام باندې د تیرو پروګرامونو او د امتونو د پوهانو گواهی ده. سید ابن طاووس په خپل ساده سعود خطاب کې لیکي متعال خدای حضرت آدم علیه السلام ته خطاب وکړ چې اے آدمه خپل نسل ته وګوره. حضرت آدم په خپل نسل او اولاد کې یو ډله ولیده چې نور یې په ټولو اسمانونو کې خپور شوی وو او ځانګړي ځلا یې درلوده. حضرت آدم علیه السلام پوښتنه وکړه، پروردګاره دا څوک دی؟ خدای تعالی وفرمایل دا ستا د نسل پیغمبران دي. حضرت آدم وویل خدایا، نو د نبیانو د لړۍ د دغه ورستی کس نور ولې له ټولو ډیر ځلانده او پړقیدونکی دی؟ لوی خدای وفرمایل په ټولو انبیاو او اولیاو باندې داغه د برترۍ په وجه وی پوښتل دا پیغمبر څوک دی او نوم یې څه دی؟ خدای تعالی ورته وفرمایل دا محمد زما لیګلی پیغمبر، زما د باور وړ نجیب، د رازونو او اسرارو محرم، غره شوی پاک او خالص حبیب، دوست
او زما په درگاه کې لټولو مخلوقات غرا او تر ټولو محبوب او تر ټولو نږدې او په مخلوقات کې م تر ټولو مشهور دی. هغه علم، زغم، ایمان، یقین، صداقت، نیکی، پاک لمنه، تواضع او خاکساری، پرهیزګاری او فرمانبرداری له نظره په دغو ټولو باندې بره دی. د خپل عرش لا اوچتونکو او په اسمانونو او مځکه کې له نورو ټولو مخلوقاتو څخه مې د هغه لپاره ژمنه اخیستې ده چې په هغه ایمان راوړي او په نبوت یې اقرار وکړي. اے آدمه، په هغه ایمان راوړه چې زما په نزد مقام او منزلت، فضل او نور او وقار زیات شي. حضرت آدم علیه السلام وویل، په خدای او د هغه پر پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړو. خدای و فرمایل، ما هم ستا فضل او کرامت زیات کړ. اے آدم، ته زما لومړنی پیغمبر یې او ستا له اولاد محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو ورسته پیغمبر دی.
د قرآن کریم په آیتونو کې لولو چې د تیرو ټولو پیغمبرانو او قومونو دنده و چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت باندې ایمان راوړي، ځکه چې خدای تعالی له هغو ټولو نه په دې لړ کې ژمنه اخیستې وه او هغوی اعتراف کړی و چې د هغه یعنی د حضرت محمد مصطفی له زوکړې او څرګندېدو وروسته ژوندي و، نو د اسلام په دین به ایمان راوړي. قرآن پاک د آل عمران سورې په یو اتیایم مبارک آیت کې فرمایي، او یاد کړه هغه وخت کله چې خدای له پیغمبرانو او د هغوی له امتونو وعده اخیستې وه چې له دې وجهې چې تاسو ته مو کتاب او حکمت درکړ، نو بیا چې کله تاسو ته یو پیغمبر درشي چې د هغه څه تصدیق وکړي چې کوم له تاسو سره دی، نو باید په هغه ایمان راوړئ او د هغه مرسته وکړئ. د قرآنی آیتونو له مخې د اسلام ستر پیغمبر د نورو الهي پیغمبرانو ترمنځ یو پیژندل شوی او مشهور شخصیت دی. په همدې لړ کې مفسران باوري دي تر ټولو مهمو ځانګړنه چې یوازې رسول الله مبارک لره خاص ده، د نورو دینونو په کتابونو کې د دوی د نوم راتلل دي. د اسلام د ګران قدر پیغمبر د نبوت نخي صفات او دلایل د تورات، انجیل پشان تیرو آسمانی کتابونو کې په مختلفو تعبیرونو سره موجود دي او انسان د دوی په حقانیت باندې ډاډه کوي. قرآن کریم د اعراف سورې په 155 مبارک آیت کې په دې حق له فرمایي، ام هغه خلک چې د امی پیغمبر پیروی کوي، د هغه پیغمبر چې صفاتونه د دوی په نزد موجود یعنی تورات او انجیل کې مومي. قرآن پاک په یو بل آیت کې یادونه کوي چې د اهل کتاب و عالمان له رسول الله مبارک سره د خپلو اولادونو په شان آشنا او بلد وو او مشخصات او ځانګړتیاوې په خپلو مذهبي کتابونو کې لوستې دي. د بقرې سورې په 146 آیت کې فرمایي، کومو کسانو ته چې مو آسماني کتابونه ورکړي دي، هغوی یعنی پیغمبر لکه د خپلو اولادونو په څیر پیژني. د دغو آیتونو له مخې په پخوانیو کتابونو کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر ځانګړتیاوې دومره روښانه وې چې له دغو کتابونو سره د سروکار لرونکو کسانو په ذهنونو کې بشپړ انزور موجود و.
Thank you.
ایزانو تاریخی روایتونه وایي چې حضرت عیسی علیه السلام په خپل بشارتونو او زیرو سره لا ځان ورسته پیغمبر د ظهور نخې نخانه بیان کړی وي. هغه چې په خپل د خدای واسطره معجزه او پر لپسې به په عربستان کې د ورستی الهی استازي د را څرګندېدو په حق له خبرې کولې، دا هغه د ظهور علامې به یې تشریح کولې او په سینو کې به یې د هغه مینه اچوله، تا شان چې په هر ځای کې به چې د حضرت عیسی علیه السلام دین دودیدو په هغه ټاټوبي کې به یې له ځانه د ورسته پیغمبر پاک له زیری او بشارتونه ورکول. جرمن ارواپوه کارل جاسپر په مسیح نومي کتاب کې وایي هغه څه چې له عیسی علیه السلام څخه لا زیات یقین سره پیژنو د هغه زیری او بشارتونه دي. په دغو کې د خدای د ورستی پیغمبر په هکله ځینې بشارتونه اوس هم د یهودیانو او عیسایانو په مقدسو کتابونو کې شته دي. د یوحنا انجیل د 14 باب په 14 بند کې راغلي، او زه له هغه څه څخه غوښتنه کوم او هغه به تاسو ته یو بل تسلی ورکون کې د اسلام پیغمبر به در عطا کړي. حضرت عیسی علیه السلام په ځینو موردونو کې په ډاګه له ځانه ورسته د فارقلیت د اسلام د پیغمبر د راتلو خبره کوي او وایي تر څو چې زه لاړ نشم هغه نه راځي. کله ما سره مینه کوئ نو زما وصیتونه وساتئ. هغه هم هغه د خدای پاک روح دی چې تاسو به په ټولو حقایقو خبر کړي. د همدغه بشارت په وجه وه چې کله د حبشي عیسایي پادشاه نجاشي ته د رسول الله مبارک د بلنې لیک ورسېده نو وی ویل په خدای قسم دا همغه پیغمبر دی چې اهل کتاب یې په تمه دي.
د حضرت موسی علیه السلام په تورات کې هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لوړو صفاتو ته اشاره شوې ده، او هغه د مکې لپاره یو کلکه اډانه بللې ده. همدارشان د عهد عتیق په دوهم سفر کې راغلی دی او خدای ما ته وویل دا څه یې چې وویل ښه یې وویل، نبی به د دوی لپاره ستا پرشان د دوی له ورونو څخه مبعوث کړم او خپل کلام به یې په خوله جاری کړم او هر هغه څه چې ورته امر وکړم هغوی ته به یې ووایې. د تورات د آیتونو په دوام کې د خدای د رسول ستاینه داسې شوې ده چې متعال خدای به د هغه روح قبض نکړي تر څو چې شاته پاتې او بدفکره ولس نیغې لارې ته لارښوونه نکړي او هغوی د لا اله الا الله له توحیدي غږ سره آشنا نکړي. هغه نابینا سترګې روښانه کوي او زنګ وهلي او ناروغه زړونه ژوندي کوي او له حق څخه کاڼه غوږونه د حق خبرې اورېدو ته تیاروي. حضرت ابراهیم علیه السلام هم د خدای هغه ستر او اول العزم پیغمبر دی چې که یې په مکه کې خانه کعبه جوړه کړه نو لاسونه یې دعا ته پورته کړل او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اکله یې داسې وفرمایل، پروردګاره په دې سیمه کې یو داسې پیغمبر مبعوث کړی چې د همدې سیمې وي او ستاسو آیتونه خلکو ته ولولي او ورته کتاب او حکمت ور زده کړي او هغوی له ګناهونو او ککړتیاو څخه پاک کړي. کعب بن غالب د اهل کتابو یو مشهور عالم او له پیغمبر اکرم نه مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام د توحیدی دین یو پوهان و. هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځانګړتیاوې وې ولوستې او ایمان پر راوړه.
ایزن و د انیس الالام کتاب لیکوال محمد صادق فخر الاسلام هم لمرنی یو مشهور عیسائی پادری و هغه پس لدی چې لخپل یو غورا استاد څخه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د شخصیت په حقیقت خبر شو او هغه حضرت صحیح و پیژند نو اسلام یې قبول کړ او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په دین باندې ایمان راوړلو د علت په حق لای په مغه کتاب کې وضاحت ورکړي او وایي په واټیکان کې مرتا استاد عیسانو دوا نه تحریر شوی کتابونه وخدل چې یو په یونانی خط او بل په سرمنې باندې په سوریانی خط لیکل شوی وو. په سوریانی کتاب کې د اسلام پیغمبر د فارق الیتا په نوم یاد شوی او یونانی کتاب کې هغه حضرت د پریکاتوس په نوم معرفي شوی او دغه دواړه د احمد او محمد په نومونو ژباړل شوی وو او د اسلام د پیغمبر ټول صفاتونه او احوال یې ستایلي او د حضرت عیسی علیه السلام له خولې د هغه د راتلو زیری ورکړی وو. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام څخه د تیرو پیغمبرانو په کتابونو کې د رسول الله مبارک د نوم په حق لا پوښتنه وشوه. هغه حضرت وفرمایل د رسول الله مبارک نوم په ابراهیمی صحیفو کې ماهی یعنی پاکون کې دی او د حضرت موسی علیه السلام په تورات کې حاد یعنی مبارز او د حضرت عیسی علیه السلام په انجیل کې احمد او په قرآن کې محمد دی. یو کس پوښتنه وکړه چې د دې نومونو مطلب څه دی. امام محمد باقر علیه السلام ځواب ورکړ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د بتانو د وجود پاکون کې ختمون کې او د بت پرسته لمن زوړون کې دی. هغه لا خدای نه بغیر بل هر معبود ختم کړی دی. د هاد مطلب دا دی چې هغه له هر هغه قص سره چې له خدای تعالی د غل دین سره دښمنی کوي کلیری وي او کا نګدې مبارزه کوي. دا احمد معنا دا ده چې خدای تعالی هغه په ډیر غوره توګه ستایلې دی او له دې عمله نوم محمد چې پروردگار او پرښتې او پیغمبران او ټول امتونه ستاینه کوي او درود پرې لیږي. اللهم صل علی محمد و آله محمد.
په حقیقت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د خدای رسول د پیغمبرانو خاتم او په هغوی کې تر ټولو غوره او افضل دی او په آخرت کې به هم تیرو ولسونو سره د خپلو پیغمبرانو د اسلام تر بیرغ لاندې او د خاتم پیغمبر تابع وي. هغه د یو متعادل او کامل انسان شخصیت نمونه ده. ټول انسانان یو ډول وړتیا کمال او لوړتیا لري خو د انسانیت د ملغلرې پخیدل په دې پورې شرطمند دي چې انسان د کمال له مبدا سره غژمل شي. هر څومره چې له متعال خدای سره د انسان اړیکه او همسویی کلکه شي دومره به یې د عزت او کمال مرتبه لوړې شي ځکه چې عزت او کمال یوازې د خدای په نزد دی. د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چې د لوړ شخصیت عینی نمونه ده د کمال له مبدا سره امسو او غژمل شو او د کمال په لاره دومره مخته لاړه چې حتی مقرب الهی فرشته ورته نشي رسیدلی. رسول الله مبارک په خپل عظیم معجزه یعنی قرآن سره یو داسې ژوندی او له جاذبې ډک آیین را ډالۍ کړ چې د انسان له فطرت سره او له طبیعت سره غژمل دی او په هر زمانه کې یې اړتیاوې پوره کوي. د آزادۍ، انسانیت، مهربانۍ او بشري حقوقو په شان مفاهیم د رسول الله مبارک په هلو ځلو سره پیاوړي شول. د هغه پیغام د انسانانو ترمنځ دوستی او ورورولي او د عدالت ټینګول دي. دا روده او طریقه د تل لپاره پاتې کیدونکې ده.
د مهربانی او پاکی په پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح د سلام او درود پاستول سره د تاسو لا حضور اجازه پړو.
خدای مو مل او ملګری. روغتیا مجله ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د روغتیا د مجلې له یوې بلې پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو، په ماشومانو کې د ماغزو او د اعصابو ناروغۍ لاملونه او درملنې په دغه پروګرام کې څېړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
خواږه اوریدونکو، مازغه او اعصاب د بدن تر ټولو حساس غړي دي. د انسان د بدن دغه دوه مهمې برخې په ځانګړو ناروغیو مبتلا کیږي چې د بدن په نورو غړو هم اثر کوي. د اعصابو د ناروغیو ماهرین په دې باور دي چې د مازغو اکثره داخلي ناروغۍ د نفسیتي ستونزو او ناخولیو د رامنځته کولو رامنځته کیږي. دې ته په کتو سره چې د مازغو او د اعصابو ناروغۍ بېلابېل ډولونه لري، نو کوشش کوو چې د یادو ناروغیو د لاملونو او د درملنې د لارو چارو په هکله له تاسو ته معلومات درکړو. په تیرو خپرونو کې مو د سر د ناروغیو په هکله تاسو ته معلومات درکړل، خو په روانې خپرونې کې به په ماشومانو کې د مازغو او د اعصابو د ناروغیو او د درملنې د لارو چارو په هکله له تاسو سره خبرې وکړو. مونږ سره اوسې په روانه خپرونه کې به په ماشومانو کې د تشنج یا مرګي په هکله تاسو ته معلومات هم درکړو.
قدرمن دوستانو، تشنج یا مرګي هغه وخت رامنځته کیږي چې د مازغو په کړچار کې ستونزې رامنځته شي او د ناروغ په حرکاتو، توجه، تمرکز او د ویشتیا په کچه کې بدلون راشي. د تشنج یا مرګي مختلف ډولونه کیدلی شي. د مازغو په مختلفو برخو کې رامنځته شي او د مازغو نورو برخو ته خپور شي. تشنج یا مرګي ممکن په مختلفو دلایلو سره په ماشومانو کې رامنځته شي. په نوي زیږیدلي ماشومانو کې تشنج د لویانو ښوونځي ته د تلونکي ماشومانو له تشنج سره توپیر لري. تشنج په هغه ماشومانو کې چې د ناروغۍ مخینه یې نه ده درلودلې، د مور او پلار لپاره ویرونکي دي. ټول هغه ماشومان چې د لومړي ځل لپاره په تشنج اخته کیږي او یا هغه ماشومان چې پرله پسې توګه له تشنج سره مخامخیږي، باید حتما د مازغو او د اعصابو د ناروغیو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي.
عزتمن اردوونکو، په ماشومانو کې د تشنج یا د مرګي لامل تر اوسه نه دی پیژندل شوی، لیکن تشنج کولی شي د مختلفو لاملونو له امله رامنځته شي، لکه کورونا مخینه، د مننجیټ په څیر ابونتونه، د مازغو په لاج په سر باندې ضربه، میټابولیزم پورې اړوند ناخولی، درملي زهرجن مواد، د وینو د رګونو ستونزې، په مازغو کې خونریزي او داسې نور نه پیژندل شوي ستونزې. په تشنج یا مرګي باندې د مبتلا ماشومانو څلورمه برخه له نورو ناروغیو او ناخوله څخه ځوریږي، لکه زاپیا کمزورتیا یا بیهوشه کېدل، سړوبه، ویره، د سر درد او نفسیتي ستونزې.
د تشنج یا د مرګي د تور تر ټولو ښکاره نښه د بدن شدید ټکانونه دي. ماشوم د ریتمیک غوښتنو او عضلانی سپاسم سره مخامخ کیږي، او په ځینو مواردو کې هم سترګې اوړي، او په سا اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. تر تشنج یا مرګي وروسته ماشوم بیدار نه وي او خوبولی ښکاري او هیڅ یاد ته نه راځي. دغه نښې د عمومي مرګي او د تبې د مرګي له نښو سره ورته دي. په کمزوري مرګي باندې اخته ماشومان بیا د سترګو له پرله پسې رپېدا او د ویښتیا د کچې له کموالي سره مخامخ کیږي. دغه حالت د زیاتې مودې لپاره دوام نه کوي. په دغه ډول مرګي کې لاسونه او پښې غورځي نه، ماشوم تر مرګي وروسته خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. د غاښونو چیچل، چکچکی او په شونډانو سره غږ او غږ ترې بېهوشۍ وروسته د جزئي مرګي نښې دي. جزئي مرګي یوازې د عضلاتو په یوه برخه کې رامنځته کیږي، یعنی یوازې د بدن یوه برخه په پرله پسې ډول غورځیږي. په خوځیدونکي مرګي کې د عضلاتو سپاسم ممکن د عضلاتو له یوې برخې څخه نورو برخو ته منتقل شي. په دغه ډول مرګي باندې مبتلا ماشومان د تشنج پر مهال ممکن یو ډول شدید چلند وکړي چې وروسته یې په یاد نه وي.
وګوریدونکو، په ماشومانو کې د مرګي د تشخیص لپاره ډاکټر له فزیکي او بالینی معایناتو څخه کار اخلي او له مور او پلار څخه د مرګي د کورنۍ مخینې په هکله پوښتنې کوي. همداراز د مغزو د غیر نورمال فعالیتونو د تشخیص لپاره د مغزو له نوار څخه کار اخلي. کله چې ماشوم ویښ او په نورمال حالت کې وي، د مغزو نوار ورڅخه اخیستل کیږي. ډاکټر دغه راز د وینو د اکسیجن کچا، د وینو د شکرې، کیلشیم، مګنیزیم، سوډیم او د میټابولیزم پورې اړوند د موادو کچې هم سنجوي. د ملا د تیر د مایاتو معاینات هم د مزغو او د نخا د عفونت د تشخیص لپاره ترسره کیږي. سی ټي سکین، د وینو د بولو معاینات، ایم آر آی او په ځینو موردونو کې سونوګرافي هم باید ترسره شي، تر څو د مزغو جوړښتونو ته د وختي زیانونو کچه وڅېړل شي.
د دغه ناروغۍ درملنه معمولا د هغې لامل سره تړاو لري. ځینې ماشومان د مرګي د کنټرولولو لپاره باید د تشنج ضد له درملو څخه استفاده وکړي. ځینې لومړني درملیز اقدامات چې په تشنج باندې د اخته کېدو پر مهال باید ترسره شي، تر څو ماشوم ته د لا زیات زیان د اوښتلو مخنیوی وشي. د تشنج پر مهال باید ماشوم په اړخې څملوي او له خطرناک چاپیریال څخه لیرې کړئ. ماشوم ته خوراک او یاد څښاک مور کوي او خپل آلت ته یې پرېږدئ.
درمن اوریدونکو، د تشنج یا تر مرګي وروسته باید ځینې اقدامات ترسره کړئ. تر هغه چې ماشوم په پوره توګه خپل ویښتیا ترلاسه کړي، باید د هغه تر څنګ پاتې شئ. د ماشوم د سا اخیستلو حالات وڅېړئ، او که ماشوم سا نشي اخیستلی، نو په خوله باندې د خوله په خودلو سره هغه ته سا ورکړئ. د ماشوم په خوله کې باید هیڅ ډول درمل او معاینات ورنه کړئ، تر کومه چې په بشپړه توګه د مرګي له حالت نه وي وتلی. د ماشوم تبه کنټرول کړئ، که یې تبه وي نو استمنوپین او یا ایبوبروپین ورکړئ، او ګرمې جامې ترې وباسئ. که تشنج یا د مرګي حالت تر 15 دقیقو زیات دوام وکړي نو ډاکټر د تشنج ضد درمل ورکوي. په مرګي باندې د مبتلا ماشومانو د وینې فشار او د ساه اخیستنې پورې اړوند ستونزې کنټرول شي.
که ماشوم یو ځلې په مرګي یا تشنج باندې اخته شي نو د تشنج ضد درملو ته ضرورت نه لري. د تشنج ضد درمل هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې په پرله پسې توګه له تشنج سره مخامخ کیږي او د تشنج مودې زیات وي. په ځینو مواردو کې د خوراکي موادو د بدلون سره ترسره کیدلی شي په ماشوم کې د تشنج د راتلونکي مخنیوی وشي. د مثال په توګه ځینې ډاکتران کیټوجینیک د خوراکي پرهیز پرشتنه کوي. په دغه خوراکي پرهیز کې غوړ زیات او شکر یا کاربوهایډریټ په لږ اندازه شامل دي. که د ماشوم د تشنج نښې په درملو سره کنټرول نشو او ماشوم ته یې زیان اړول نو د اپلیپسیسي اپریشن څخه هم د ماشوم د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي. په دغه اپریشن کې د ماغزو یوه برخه لیرې کیږي او په دې کار سره د ماشوم د تشنج نښې یا له منځه ځي او یا هم ډیر کمیږي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.